سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا ماسکتن نه بجې شوي د خبری خبرونه تموز فريده سيال هر کله کو خبرونه به په خبرونه پیل کړو د شنبه پورې د افغانستان او ایران په ګډه پوله د طالب او ایرانی سواکونو ترمنځ نه ختم شو د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ دا خبره د ایران پولیسو کړي خو د احتمالي طرفاتو په اړه څه نه دی ویلي د ایرنا دولتي خبري اژانس د ایران د پولیسو د قمندان د مرستیال په حواله ویلي دي نن سهار لس بجو کې طالب سواکونو د افغانستان له لوري د ایران لپاره پولیسو ډزې وکړې هغه دا نه دی ویلي چې دا نښته مرغوب نه لري او کنه دا په داسې حال کې ده چې د ایران تسمیه اژانس راپور پر بنسټ په دې نښته کې سپوکو او درنو وسلو څخه کار اخیستل شوی دی همدارنګه د ایران تسمیه خبري اژانس راپور ورکړی دی چې دغه جګړه اوس پای ته رسېدلې ده او ایراني او همدارنګه طالب چارواکو د دفاع وزارتونو چارواکي یو بل سره کتلي دي د دې خبره تفصیل نور تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په پاڼه هم وګورئ سبا یک شنبه به د ترکی خلک د خپل هیواد د ولسمشر په دویم ولسمشرۍ په دویم پړاو انتخاباتو کې ګډون وکړي د ترکی ولسمشر او د عدالت او پرمختګ ګوند مشر رجب طیب اردوغان او د شپږو ګوندونو د ائتلاف ګډ کاندید کمال قلیچدار اوغلو د می د 14 نیټې د انتخاباتو په نومري پړاو کې د 50 سلنه رایو په ګټلو کې پاتې راغلل نه شپېته کلن اردوغان د 16 کلونو راهیسې په واک کې دی د اردوغان سیال 14 کلن اوغلو ویلي که ټاکنې وګټي نو د ښځو حقونه به پیاوړي کړي او سوریوال کډوال به بېرته خپل هیواد ته ستانه کړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون جمعه خپلې رقي سیال ته ویلي چې عراق ته د ګازو په صادراتو کې د کموالي علت تخنیکي مسایل دي او په دغو صادراتو کې د کموالي پریکړه تهران نه ده کړې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي دي چې دواړو هیوادونه هڅه کوي چې د بغداد لخوا د زیاتې پیمانې پیسې د نه ورکولو موضوع حل کړي د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د تېرې اونۍ پر مهال د ګازو د صادراتو د کمیدو پر موضوع د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې د اعلامیې له مخې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ګازو د کمیدو موضوع د دې سبب شوی ده چې د برېښنا تولید هم کم او ورځنی ژوند ورسره مختل شي د عراق یو هیئت به چې مشري به یې د برېښنا وزیر کوي بل اونۍ پر دې موضوع د خبرو لپاره ایران ته سفر وکړي د عراق رسنیو د سه‌شنبه په ورځ راپور ورکړی و چې دغه هیواد ته د ګازو صادرات 40 میلیونه مکعب متره کم شوي دي عراق معمولا له ایران هر میاشت له 50 تر 70 میلیون متر مکعب ګاز واردول او اوکراین او روسي دواړو د شپې پر مهال پر اوکراین د میزایلو او بي پلوټ الوتکو د تازه حملو او پرون د ځینو چاودنو خبر ورکړی چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي او ځینې نور کسان ټپیان شوي دي د اوکراین هوایي ځواک وایي روسیې پر اوکراین ولس میزایل وشتلی دي او د کامیکازا په نوم د بي پلوټ الوتکو په مرسته یو دېرش حملې کړي دي د اوکراین هوایي ځواک زیاتوي چې لس کروز میزایل او د شاهد په نوم یې په ایران کې جوړ شوي 23 بي پلوټ الوتکې او دوه اکتشافي ډرون نسکور کړي دي تیرشپه په ټول اوکراین کې د هوایی حملو د خبرداری زنګ وکړنګول شو او په دغه حملو کې د سهار تر 15 بجو پلازمینه کیف هم مشتل شوی دی خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو دا راپورونه پر بنسټ د نیمروز ولایت پاکنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده هغه راپورونه چې ایراني رسنۍ ورکړي دي ویل شوي دي چې دغه جګړه اوس پای ته رسېدلې ده خو په دې اړه تازه او وروستي جزئیات درته وړاندې په راپور کې وایي د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې څه باندې 2.6 میلیونه ای افغانان کورنی او یا هم په له هیواده بهر کډوال شوي دي دا چې د کډوالۍ او د ستونزې ته دی او دغه کډوال اوس مهال په هیواد کې چې بي ځای شوي دي او همدارنګه چې له هیواده بهر د کوم ستونزې سره مخامخ دي په دې اړه به هم د وړاندې خبرونه کې تفصیل ولرو د دې تر څنګ په بریتانیا کې میشت یو سازمان ویلي دي چې امریکا طالبان پر خزو باندې همداسي بندیزونه وزکري دا به دې سبب شي چې خزي له ټولنې لرې شي. په دې اړه به هم درته راپور ولرو. کونړ ته به هم ورشو چې نورستان ته البته به خلې سره دلته هم ورشو چې په نورستان کې دوه ماشومانو دیوی ناچاو دی مرمۍ په چاودنه کې ژوند له لاسه ورکړی دی.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د څامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
همدارنګه ګاونډي ایران ته به هم ورشو چې په محصلینو باندې د اجباري حجاب مسلې نور هم زور اخیستی دی. دا راپور به هم درته ولرو. منتیا موغاړه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي ربشو د پایل موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې څه باندې 2.8 میلیونه افغانان یا د هیواد په داخل کې او یا هم بهر کډوال شوي دي. دوی اندېښنه څرګنده کړې ده چې د دې افغانانو ستونزې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي. نور تفصیل د اکرام نور.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو او سیاسي بدلونونو د ډېرې افغانانو هوسا او خوشاله ژوند ترې اخیسته. فریبا چې د افغانستان له شمالي ولایت تخار نه د جګړو له امله پلازمینه کابل ته بيځای شوی وای د سر د خوندیتوب په هدف خپل سیمه پریخي و خو دلته له سخت بي وزلي سره مخ ده.
د جنگونو له امله ماجر شوم. اوس په کابل کې یو کرای کور کې ژوند کوم. اوس زم بیکاریم خوان نه يم. بیکار ده. خپل مصارف او د کور خرج ډیر په سختۍ پیدا کړو.
یوازې په کور دننه افغانان د ژوند له ستونزو شکایت نه کوي بلکې هغوی چې د ښه ژوند په تمه له هېواده کډوالۍ ته هم اړ شوي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډواله مرزیا توتاخیل
دلته د پولیسو ډار شته ده. ویزې ختم دي. د کور کرایې جیګې دي. کار روزگار نشته. دا افغانان ته څوک کار دلته نه ورکوي. نو که ډېر هغه مثال یو چپس خرڅ کړي یو میوه خرڅ کړي. حالت دغسې ده. ګرمي ډېره ده. د ګرمۍ د لاسه د پولیسو د لاسه د بیکارۍ د لاسه بیخي وضعیت ګډوډ ده.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته زیات شمیر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه او ډېری افغانان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته ولاړل. اوس د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای په داسې یو طرزالعمل کار کوي چې له مخې له 2.8 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته وشي چې د 2021 میلادي کال د اګست له 15 وروسته یا له افغانستانه کډوال شوي او یا هم په کور دننه بي ځای شوي دي. آی او ایم په یو تازه راپور کې ویلي چې دغه افغان کډوال له زیاتېدونکو اړتیاو او خطرونو سره مخ دي. دغه ادارې ویلي چې د داسې یو طرزالعمل نه موجودیت د خلکو ستونزې لا پسې زیاتوي. د آی او ایم په راپور کې راغلي دي چې دغه طرزالعمل د تطبیق لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري تر څو په کور دننه او بهر لاغ افغان کډوالو سره مرسته وکړي چې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي دوی هڅه کوي په دې سره د نورې کډوالۍ مخه ونیسي. آی او ایم ویلي چې دغه طرزالعمل له مخې به یوازې په کور دننه 14 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته کوي چې له ستونزو سره مخ دي. دغه شان به له همکارو هیوادونو سره مرسته کوي چې له ستونزو سره مخ کډوالو ته خدمتونه وړاندې کوي. افغان کډوال یو شمېر نورو هیوادونو ته د تګ لپاره خو زیات شمېر نورې په افغانستان کې د بیروزګارۍ د زیاتېدو له امله کډوال شوي. د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې دا مهال بیکاري او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده او خلک د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په بریتانیا کې د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د بریتانیا استازه وایي د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه افغان ښځې او نجونې له ټولنې څخه لرې کوي. دی وویل بریتانیا له طالبانو غواړي چې نړیوال قوانین ته درناوی وکړي او د ښځو نجونو او قومي او مذهبي اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
تقریبا دو سال شد، دو نیم سال طالب آمدن، ما فقط استک ماندیم، فقط استاد استیم، ما هیچ کار نمیگنیم. در این مدر
مروه در کابل پوانتون محصله ده و ایده طالبان لخوا پرنجونو او خزو لگی دری بندیزونه ده لگنو سنز سره مخ کرده. مروه وی ده او دوستانی نه یوازه اقتصادی بلکه روانی سنز سره هم مخ دی. مروه ازادی رادیو تو ویل
اما دیگر را ببینیم
دیگر فتوله نری که هم مشمند هم دستک رو پا حال کرده خمون پا کور که ناستی و ده بندی ده تاگ اجازه نلرو دستک رو اجازه نلرو ده بندی نشو کوله موبایل و کرو حق نلرو کارو کرو اخبال طول حقونو چخه محرومیو
خود ما محروم است.
په ورته وخت کې د پوهنتون یو بله مسله د لارام هم وایي نجونې او ښځې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوي دي.
نیاز هر فرد است اشاره
نجونې د زده کړو او د تحصیل له ټولو حقونو محرومې دي. د وخت په تېرېدو سره دا محرومیتونه پر نجونو په رواني فشار اوړي چې د وخت په تېرېدو سره به یې نجونې نتیجه وویني.
متوجه خواهم شد
یو بل افغانه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا پر ښځو لګېدل شوي بندیزونو له امله اوس په کور کې ناسته ده. دا هم وایي چې نه یوازې اقتصادی بلکه لروانی سنز سره هم لاس و گریوان
مسئله اقتصادی
سنزی روحی و روانی سنز هم دست ایجباری هجاب در طول حقا چه دی چه یا وزندانی پا چیر پا کرونو که بندیو
زندگی میکنه.
دا په داسې حال کې دی چې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای کې د بریتانیا استاذ ایما لوګن ویلي چې د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه افغاني ښځې او نجونې له ټولنې څخه لرې کړي دي. میرمن لوګن د جمعې په ورځ د همدې سازمان په یو بیان کې ویلي په نړۍ کې بل هیڅ هیواد له ښځو سره دا ډول چلند نه کوي او زیاته کړې ده چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو دا بندیزونه هیڅ دیني اړخ نه لري. وایي دغه بندیزونه د نجونو او ښځو رواني روغتیا له ګواښ سره مخامخ کوي او برتانیا له طالبان غوښتي چې نړیوال قوانینو ته درناوی وکړي او د ښځو انجونو قومي او مذهبي لژکیو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ، خو تر دې وړاندې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د ښځو انجونو پر وړاندې وروستۍ بندیزونه د دوی داخلي موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځله واکمنېدو وروسته پر ښځو انجونو ګڼ شمېر بندیزونه لګول شوي دي چې دا په کورنۍ او نړیوال غبرګونون سره مخ شوی موضوع ده. په ډیرو دولتي او بغیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز، له بندیزونو او لوړو زده کړو د نجونو راګرځول هغه مهم محدودیتونه دي چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګولي دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د کانادا حکومت دی وی اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي چې له متحده عربی اماراتو سره یې د افغان کډوالو په خوندي لیکت کې د اسانتیاو برابرولو هوکړه کړې ده. په دې اعلامیه کې د کانادا د کډوالۍ او تابعیت وزیر له قول ویل شوی دی چې کانادا په دې هیواد کې د لږ تر لږه د 40,000 زیانمنونکو افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې خپلو ژمنو ته هوډمن دي. تفصیل سنکه کرناورو.
د کانادا حکومت په اعلامیه کې چې د جمعې په شپه نه وخت د دې هیواد پر وبپاڼه خپره شوه ویلي چې یاد هیواد له متحده عربي اماراتو سره د هغو زر افغان کډوالو په خوندي لیکت کې د اسانتیاو د برابرولو هوکړه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته متحده عربي اماراتو ته کډوال شوي دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د 650 زیات افغان کډوال د جمعې په ورځ د یادو هیوادونو ګډې همکارۍ پر بنسټ د متحده عربي اماراتو څخه کانادا هیواد ته لیږدول شوي. په دې اعلامیه کې د کانادا د کډوالۍ او تابعیت وزیر شان فریسل له قوله ویل شوي د دوی دولت ژمن دی چې د روان میلادي کال تر پایه به لږ تر لږه 40,000 زیانمنونکي افغانان په دې هیواد کې بیا میشت کړي او تر اوسه نږدې 2,000 افغانان میشت شوي دي. موږ غوښتل په دې اړه هغو افغان کډوالو سره وغږیږو چې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کمپ کې کانادا ته د تلو په تمه دي، خو دوی موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوال چې په کانادا هیواد کې د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي چې په کارونو کې پرمختګ نشته او دوی اوس هم د هیواد ته د تلو په انتظار دي. یو له دغو افغان کډوالو څخه فردي نومېږي چې کانادا ته د پناه غوښتنې کیس لري او له دوو کلونو راهیسې په دې تمه دی چې یاد هیواد ته ولاړ شي.
موږ د کانادا د پرېکړې هرکلی کوو چې افغان کډوال له متحده عربي اماراتو څخه کانادا ته بیایي. په ورته وخت کې د کانادا له دولت څخه هیله کوو چې د هغه افغان کډوالو حالت ته هم پام وکړي چې په پاکستان کې دي، ځکه دلته اقتصادي وضعیت ناهیلی کوونکی دی او زموږ ماشومان دلته ښه راتلونکی نه لري.
د دې ترڅنګ د ښځو د حقونو یوه فعاله کریمه رحیم هم چې په افغانستان کې د دې بهیر د پیل په تمه ده د کاناډا له دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي چې دا هیواد باید هغه کسانو ته لومړیتوب ورکړي چې په افغانستان کې دي او ژوند یې له ګواښ سره مخ دی.
زما غوښتنه دا ده چې د متحده عربي اماراتو تر څنګ دي د هغو افغانانو د لیږد بهیر هم پیل شي چې د افغانستان دننه دي او نومونه یې په لیستونو کې دي. دوی دې له خپلو کورنیو سره ولیږدول شي، ځکه دلته وضعیت خراب ده، کار او امنیت نشته. مدني فعالان، خبریالان، د پخواني نظام چارواکي او سرتیري چې له ګواښ سره مخ دي او نومونه یې په لیستونو کې دي باید ژر تر ژره ولیږدول شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته زیات شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه او اوس په نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هېوادونو کې خپل مقصد هېواد ته د تلو په تمه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو. په داسې حال کې چې د ایران چارواکي هڅه کوي چې په نجونو او ښځو جبري حجاب رعایت کړي، د ایران محصلان له زیاتېدونکي فشارونو سره مخامخ دي. د ایران د محصلانو د اتحاد شورا چې د حجاب د قوانینو له کبله د حکومت ضد پیل شوو اعتراضونو په لومړۍ کرښه کې دي، د لیکلو پیغامونو او موټر سایکل سپرو ګزمه کوونکو لخوا ګواښل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د محصلانو د اتحاد شورا وایي په وروستوي کې د ښه ژوند او په پښو درولو د علومو په پوهنتون کې ځینې محصلانې احضار کړی سوي او د پوهنتون مسؤلانو په وار وار ورته خبرداری ورکړی که د جبري حجاب قانون رعایت نه کړي له پوهنتونه د ایستل کېدو او بندیز له خطر سره مخامخېدای سي. د محصلانو د اتحاد شورا وایي د پوهنتون چارواکو د موټر سایکل سپرو کسانو د ګزمې د ایجاد خبر ورکړی چې دنده به یې د اجباري حجاب د نه رعایت په صورت کې له محصلانو سره مقابله وي. ویل سوي محصلانو ته له تهدید ډک لیکلي پیغامونه هم لیږل سوي او په کې د حجاب نه رعایت په صورت کې ورته خبرداری ورکول سوی دی. راپورونه وایي په دې پوهنتون کې د حراست ځواکونو شمېر زیات سوی. دوی په پوهنتون کې پر موټر سایکل ګزمه کوي او هغه محصلانې په نښه کوي چې دوی په باور غیر مناسب کالی وي یا هم جبري حجاب نه وي رعایت کړی. په ایران کې د حجاب د مقرراتو پر سر غوسه زیاته سوې ده چې له مخې له ښځو او نجونو غوښتل کېږي څو په عامو ځایونو کې خپل سر په بشپړ ډول پټ کړي. د 2022 د کال سپتمبر میاشت راهیسې د خلکو اعتراضونه وروسته له هغې زیات شول چې په تهران کې د مهسا امینی په نوم یوه ځوانه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور ونیول سوه او په توقیف کې سا ورکړه. د توقیف سویو د وضعیت د څار کمیټې په حواله په ایران کې د سلو پوهنتونونو څه باندې 120 محصلان د اعتراضونو پر مهال نیول سوي دي. د مهسا امینی د مړینې تر پیښو وروسته په زرګونو ایرانیان لارو سړکونو ته راووتل او د ښځو لپاره یې د زیاتو ازادیو او حقونو غوښتنه وکړه. د ایران په ځانګړي ډول د تهران په بېلابېلو پوهنتونونو کې زیات اعتراضونه سوي او ګڼو محصلانو ټولګیو ته له ننوتلو ډډه وکړه. اعتراض کوونکو شعار ورکاوه ښځه ژوند ازادي او مرګ پر دیکتاتورانو. ځینو ښځینه محصلانو خپل پړونی له سرونو لرې کړي او اور یې وراچولی دی. راپورونه وایي د ایران د شمالي شهر بابل په نوشیروانی پوهنتون کې چارواکو ځینې کمیټې ګمارلي چې د جبري حجاب رعایت وڅاري. د متحدو محصلانو کانال چې په دې پوهنتون کې د څارنې کمیټې موضوع افشا کړې وایي د دې کمیټې دنده له محصلانو سره د دوی چلند ته په پام مقابله ده. ویل سوي د حراست ځواکونه په 10 کال کې چې استادانو تدریس کاوه ټولګیو ته داخل سوي او محصلانو ته یې د حجاب د رعایت ګوت څنډنه کړې ده. دال زهرا، بهشتي او آزاد پانتون په ګډون په ځینو نورو پانتونونو کې هم د دې ته ورته پیښو راپورونه ورکول سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د مزار شریف ځینې اوسیدونکي وایي چې حضرت علي ته د منصوبې اراوزې شریفي ودانۍ ځینې برخې ویجاړې شوې او دوی ورته اندېښمن دي. دوی وایي د اراوزې د ودانۍ د ځینو برخو د بیا رغونې چارې چې د جمهوریت پر مهال روانې وي اوس درول شوې دي. تفصیل دغه راپور د مزار شریف د اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
در دوران جمهوریت هم کار جریان داشت، وقتی که حکومت تغییر کرد کار فعلا نمیکنند.
نقیب الله د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی دی. وایي په مزار شریف کې د حضرت علي د روضې شریفې د ودانۍ د ځینو ویجاړې شویو برخو د بیا رغونې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړي په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د روضې د بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
تخریبات وجود داره؟
ځینې ځایونو کې تخریبونه شته او زه مبارک او مقدس ځای دی، د لیدنې ځای دی. اوس مهال کار ورباندې جریان نه لري. زه د مزار شریف د اوسیدونکي په څیر د اسلامي عمارت له حکومته هیله کوم چې په دې برخه کې کار وکړي. هغه ځایونه چې تخریب شوي هغه دې جوړ کړي. ځینې ځایونو کې چې کاشیان لوېدلي هغه باندې باید کار وشي.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکی هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ورته اندېښنې لري.
د روضې شریف ځینې برخې درز شوي دي، کار یې هم اوس ولاړ دی. موږ غواړو دا بیا له سره جوړ کړي، ځکه هره ورځ یې درزونه ډېرې دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د بلخ ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د ریاست د اطلاعاتو عامر عطا محمد ساهو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د روضې شریف فرهنګي مسؤول عتیق الله انصاري دا تاییدوي چې د روضې د ودانۍ د بیا رغونې پروګرام د بودیجې د نه تخصیص له امله په ټپه درېدلی دی. د ازادي راډیو ته وویل
د روضې مبارک هیڅ ځای نه دی تخریب شوی، غیر له دې چې هغه ځایونه چې له پخوا راهیسې تخریب پاتې وو د بودیجې د کموالي له امله تر اوسه یې کارونه پاتې دي.
د زیاته کړه هڅې روانې دي چې د روضې شریف د بیا رغونې چارې بیرته پیل شي. مزار شریف ښار د نفوس او مساحت له مخې د افغانستان په شمال کې تر ټولو لوی ښار دی. د دې ښار شهرت تر ډېره د مسلمانانو څلورم خلیفه حضرت علي ته منسوب دی. هر کال په زرګونه مسلمانان مزار شریف ته د روضې شریف د لیدلو لپاره ورځي او د طالبانو له واکمنۍ مخکې به د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځو د جنډې د پورته کولو تر ټولو لوی مراسم هم دلته ترسره کېدل چې د جمهوري نظام لوړ پوري دولتي چارواکي به هم پکې ګډون کاوه، خو اوس دوه کاله کېږي چې دا مراسم نشته.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي د یاد ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د یوې ناچاو د مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او یو ټپي دی. تفصیل د سیمینه په دې راپور کې.
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسولین وایي د جمعې ورځې مازیګر ناوخته د یاد ولایت وانت وایګل ولسوالۍ په لری پرته سیمه څامګل کې ماشومانو په یو پخوانۍ او ناچاو د مرمۍ لوبې کولې چې پرې چاودنه کړې او پکې دریو تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د څامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دو تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی. ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسېدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکاري مؤسسې مشر ډاکټر محمد فاروق سحاق وایي په چاودنه کې یوه جینۍ او یو هلک وژل شوي او یو جینۍ ټپي حالت کې د خپلې کورنۍ لخوا د اسدآباد مرکزی روغتون ته رسول شوې ده. په وینا یې چې روغتي حالات د ډاډ وړ دي. له تیرو جنګونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیاته اندازه ناچاو دي. مینونه د ډول ډول وسلو مرمۍ او سرګلولې پاتې دي چې ډېری وختونه د چاودنې له امله ولسي وګړو او په ځانګړي ډول ماشومانو ته مرګ ژوبله رسیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعت له تاسو سره ده.
عارف کریمی هغه افغان ژورنالیست وکاس دی چې له خپل کډوالۍ څخه مود وروسته د جرمني په پلازمینه کې د افغانستان د پرون خندا په نوم په بارډ کالج کې د اکسونی یو نندارتون جوړ کړی دی. دا چې دی اکاس په خپل ژوند کې څه لوړې ژورې کتلې دي ورزو په دغه راپور کې اورو.
عکسایی که ما گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های سی ان ان، گاردین، لومون، اشپیگل به چاپ رسیده.
دای د هرات پانتون زده کریال دی. عارف کریمی د ژورنالیزم له پانزه فارغ شوی او د ژورنالیزم په برخه کې رسمي کار د مسلې په دوران کې آن په لومړی سیمستر کې پایل کړ. کریمی خپل لومړنی کار د هرات ولایت له صدای جوانان رادیو سره پایل کړ. د 2013 کال راهیسې تر څو چې له افغانستان څخه جرمني ته ولاړ، فرانسوي خبری آژانس سره د ویډیوګرافر او عکاسۍ دنده درلوده.
بعد از اینکه حکومت جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبان
وروسته له هغه چې جمهوریت دولت سقوط شو او طالبان د حکومت چارې په لاس کې واخیستې بیا مې هم د خبريالي کار ته دوام ورکړ. د خبرګزاري فرانسې سره د افغانستان په بیلابیلو ډیرو ښارونو ته مې سفرونه وکړل او څو راپورونه مې جوړ کړل. مهم او اغیزناک راپورونه وو چې نړیوالې ټولنې پام یې راواړو.
توانست توجه جامعه جهانی را به افغانستان جلب کنه.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې وچکالی او په بادغیز ولایت کې د بیوزلۍ له امله د پیسو په بدل کې د نجونو پلورل هغه راپورونه وو چې عارف کریمي او د هغه د ملګرو لخوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چمتو شوي وو. عارف کریمي وایي دغه راپورونو ډیره اغیز کړې وه. په دې وروستیو اونیو کې د عارف کریمي شل عکسونه چې په افغانستان کې اخیستل شوي وو د برلین په بارډ کالج کې نندارې ته وړاندې کړل شو. دی وایي د نندارې نوم د افغانستان د پرون خندا وه، خو موخه یې ترې په تیره کې د افغانانو د خوښیو، آزادۍ، مسکا او د ژوند د نورو بیلابیلو مثبتو اړخونو خپرول وو. د عارفي په خبره د عکسونو دا ننداره د پوهنتون محصلینو او استادانو ته د افغانستان په اړه متفاوت نظر ورکړ. عارفي کریمي د کډوالۍ د اغیز په اړه وایي
انسان پر روحی روانی لحاظ یا هم د کار له اړخه اغیز کوي او بې له شکه چې ما یې هم اغیز کړی دی. زه هیله لرم چې دا بدلونونه به ډېر ژر پای ومومي او زه وشم کولی په خپل هیواد کې عادي ژوند ته دوام ورکړم. هغه هیواد کې مې چې ژوند کوو بېرته واوړم،
کشور کې زندگی مې کوم پس برګردم.
که څه هم عارف کریمی یوازنی خبریال نه دی چې د طالبانو له راتګ وروسته له هیواد څخه وتلو ته اړ شوی، خو د هغو خبریالانو له ډلې دی چې هڅه کوي د کډوالۍ ننګونو په خپل کاري ډګر کې په نوي کاري فرصتونه بدل کړي.
سلام علیکم، زه د مرجی ولسوالۍ خبرې کوم. دغه د مرستو توزیع چې شروع ده، دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار و غریب ته ورکوو، خوار و غریب ته دانه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی، نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغو ته هغه مسولین یا راسي وایي خوار و غریب راوښیا، هغه خپل قریبان و دوستان راټول کړي، باندې هغه په ولي کې هغو ته زنګونه ووایي، هغه یې مخ ته ورته راولي، نور خوار و غریب خبر لانه یې دی، کارټونه اخیستي، نومان یې لیکلي، کارټونه یې ټولو ته رسېدلي، خوار و غریب نه په خبر دی نه ورسېدلي دي. هغه چې ولسوالۍ ته ورسي هم هلته څوک یې نه ورپرېږدي، هغو سره نسي پیدا کولی. دلته هم چې خبرېږي هغه ټوله توضیح شوي کارټونه ټول دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قریبان پر ټوله خپل قریبانو ته ورکی ټوله دغه ته رسیږي، خوار غریب ته نه رسیږي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته، اوریدونکو ته. دا دې وکړي چې زموږ پیغام نشر سي. ما د هلمند ندالی د دشت څخه زنګ درته ولې، نوم یې جان محمد دی. وروره د مرستې چې راځي د مرستې په صحیح ډول نه توضیح کیږي، یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي. وروره هیله ده چې دا زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
السلام علیکم، زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو چې وروسته مرستې ورته راځي له بهر نه، خارج نه مرستې راځي، بشري مرستې وروره، دا صرف د طالبانو په لیکو کې چې کوم کسان شهیدان شوي هغوی ته ورکول کیږي، او دا نور ولس کې چې کوم کسان په دې جنګو کې لګېدلي هغوی ته نه رسیږي، کوم شهیدان شوي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کیږي، او بس مرستې راځي ورو د خپلو منځو کې سره ویشي. زما هیله چې دغه زما غږ لوړ کولو شاروکو ته ورسول شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
دوی منی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته نیمه نړۍ د خزو پروګرام لرو خو باید تاسو ته یو یادونه وکړم هغه چې هم داشي باز مخه کده ازادي رادیو نوري ازادي رادیو یو نوې خبرونه پیل کړي تال او تال دا د موسیقي نوې پروګرام دی تاسو کولای شي دغه خبرونه ته خپل پیغامونه واستوي او هم درنګ کولای شي چې شیر ورته خپل وایست یا د چې زمزمه ورته وکړي یا سندره وغوړي نو تاسو دغه خپل پیغامونه د واتس اپ په دغه شمیره چې زی اوس وایم 00 24 21 24 په دې شمیره راوستوي شمیره بیا تکراروم 00 24 21 24 24 د زموږ د واتس اپ شمیره د ساسي د پیغامونو په تمه یو زموږ د خبرونه ساسي په پیغامونو خپلې ده نو تاسو دغه خبرونه ته پیغامونه واستوي موږ به ساسي د خوخي سندري خبرې کړو اوس ورزو لنډ خبرونه ده د شنبې پورې افغانستان او ایران په ګډه پوله د طالب او ایراني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه د فرانس پریس خبري ایجنسی راپور پر بنسټ د خبره د ایران پولیسو کړې خو د احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي د ایران دولتي خبري ایجنس د ایران د پولیسو د قمندان د مرستیال په حواله ویلي دي نن سهار لس بجې طالب ځواکونو د افغانستان لوري د ایران پر پولیسو ډزې وکړې هغه دا نه دی ویلي چې دا نښته کې مرګ ژوبله کوم لوري ته وخته وکړه دا په داسې حال کې ده چې د ایران تسنیم خبري ایجنس بیا راپور کړی دی چې په دغې نښته کې سپکې او درنې وسلې کارول شوې دي د دې ترڅنګ د خبري ایجنس ویلي دي چې دا نښته هغه مهال پای ته ورسېدل چې د دواړو خواوو د دفاع وزارت چارواکو له یو بل سره تماس ونیوه سبا یکشنبه به د ترکی خلک د خپل هیواد د ولسمشري په دویم پړاو انتخاباتو کې ګډون وکړي د ترکی ولسمشري او د عدالت او پرمختګ ګوند مشر رجب طیب اردوغان او د شپږو ګوندونو د ائتلاف ګډ کاندید کمال قیلچ دار اوغلو د مې د 14 نیټې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د 50 سلنه رایو په ګټلو کې پاتې راغلل نه شپېته کلن اردوغان له 60 کلن راهیسې په واک دی د اردوغان سیال څلور یو کلن اوغلو بیا ویلي دي چې ټاکنې وګټي د ښځو حقونه به پیاوړي کړي او سوریا وال کډوال به بیرته ته خپل هیواد ته ستنه کړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون جمعه خپل عراقي سیال ته ویلي دي چې عراق ته د ګازو په صادراتو کې د کموالي علت تخنیکي مسایل دي او په دغه صادراتو توکي د کموالي پریکړه تهران نه دا کړې د ریښت بهرنیو چارو وزارت په ویلامې کې ویلي دي چې دواړو هیوادونو هڅه کوي چې د بغداد له خوا د زیات پیمانی پیسې د نور کولو موضوع حل کړي او اوکراین او روسیې دواړو د شپې پر مهال پر اوکراین د میزایلو او بیپلوټ الوتکو د تازه حملو او پرون د ځینو چاودنو خبر ورکړی دی چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي او ځین نور کسان ټپیان شوي دي د اوکراین هوایی ځواک وایي روسیې پر اوکراین ولس میزایل وشتلی دی او د کامیکیزا په نوم د بیپلوټ الوتکو په مرسته یو دېرش حملې کړي دي د اوکراین هوایی ځواک زیاتوي چې لس کروز میزایل او د شاهد په نوم په ایران کې جوړ شوی درویش بیپلوټ الوتکې او دوه اکتشافي ډرون یې نسکور کړی دی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تر دې هدا پر دې سالاتونه مروند راغلی د شیخ خلزان بم وهه وخته بم خپل شکول هرڅه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خوسم راحت اوسم هیڅ نه کیږي
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وا چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی ټول خلک په دې ربیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي
خپل ځان ته به دا پیغام ورکو چې زه جوړ یم زه هم اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل کو لاندې واچو
در
رواني برخي در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو ل دوه ورځ وسخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چاره چې په خامو خوخي دل خوس ځانور نه ګوخه کوي یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي ل نورو څخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږی غواړی وژړی هر څه منفي ګڼی په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولی نشئ دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دې ته رسولی وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان شکول د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه نو ځکه یې کورنی ژوند هم تریخ شوی و
څه د کورنۍ مشکلات یي څه غریبي شي څه ماشومداري شي څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شوه ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده ژوندونه پرېښوده بېسره بېسره ناوشته شو مسافر شو خور مور ورور خاون اولاد هر چا د لاسه ورکړه دوستان نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي زړه مې خفه اوسیم دغسې هر څه چې وکړم هر څه خبرې وکړم ویل وکړم هېڅ ښه کېږي نه هېڅ دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر ته ځم کوشش کوم چې ښه اوسم راحت اوسم هېڅ نه کېږي خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خاون سره مې جنګ کوم یا مثلا ماشومان وهم اخیر یې ورته کوم اته تر دې هدف پورې د سیالتونه مروند راغلي دي چې خپل ځان به م وهه چې ډېر خار به مې راته ډېر به مې زړه خفه شو بېخته به مې خپل شکول یعنی چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ پر ورځ ګډوډېږي خو کېږي نه که دا شرایط همدې صفات شي نو شاید حالت همدې دې نه هم خراب شي
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاوتریخوالي بېکاري بېوزلي په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډپریشن اخته کړې فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زده ډپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبیعي حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتوبونه بسته دي همچنان پارکونه هر څه بسته دي او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زده د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي او دغه حالت چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دی مثلا د موږ سمسترونه اوس نوې سمستر هم شروع شو وای دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ به یو نوی خبر اورو مګر کله چې ورځی تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دا ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لیدي دغونه نو هغه خپل د دوه سبب کې چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فرژان خپل هم دا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ څه نو دا حالت بیرته انسان تشته خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظ چې دی اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظ د تیرو لحاظو چې دی په ډپریشن کې دي مثلا بعضې د کورنیو د لحاظ بعضې د پوهنتون د مکتب او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورسره مواجه شوله ما کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډپریشن طرف ته بوزي یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته خستل کېږي نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي او دا خپله یو دلیل یې دی د دوشانو
مینه حسنزی چې د تپانځي ماسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کیږي اکثره خلک ډیر عادي ګڼي حال دا چې له فزیکی ناروغي څخه هم زیان ډیر دی
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نووسی د دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته. په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض پس رفته ملک که لکه افغانستان که دیر مهم نگنل کیگی او توجه ورته نکیگی، خب بیا هم دیر مهم باید ورزه وشی او ورته توجه وشی، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو معتاد شي، او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرن
د کندهار ولایت د ټپ پوهنځي یوه بله مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي، په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي په هکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مریضۍ باندې ډېر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آګاهي او د دوی دپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزې مشکلاتونه چې د دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان ته په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا داسې حالت ته ورسوي چې هغه زموږ صحت هم د لاسه ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموږ د دغه خفګان سه بیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولن هم ډیر متاثره وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شاخوا خپرو او د دغه لامل بیا دا نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې هم مېرمنې د دغه لامل ډیر دی، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیسته امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړې وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. له اغلې مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن، خو سربیره پر دې ستونزمنتوب کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تابند داسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چرت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
بله
لنې کار
بیا وروسته چې حالت ګډوډ سول او مهاجرت ته مخ کړه، لږ وخت نه راتوایا، آیا حالت د سې کوم څه و چې په تاسو باندې تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسي؟
داسې ټکي داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم، یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې همغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما دی قبر پسر کهی.
بله.
دا دیر سخته. سخته دا.
بله. دیر. ز پویگم چه کلنا کل زین پختن اغا دردون تازه کهوی چه اغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشبه بیا تازه که گی. چه وقت تاس احساس وکر چه دی طول و مسائلو تاس تا جوار خبگان پیدا کرده؟
زه حتی اندوسم زه خی احساس نلرم. زه با کلا هم ده آرامش احساس ونکم ترچو چه زه جوانده ایم. خو زه هیلمنده ایم چه زه وکاولیشم. زه تر حقی جوانده ایم چه یو زل بیا زه خپل هیواد بیرتستانشم. زه کلا راست فکر کهوم چه کدا سی شیبه راشی چه زه بیرت وطن تزم. زه حقل احزه یعنی زه سکته ونکم. د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله مند یم، د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د په اصطلاح د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پر رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې به ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټولې نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه یې بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاهی نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپېریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دینه متاسفانه چې بداسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی کثیر ته پروسانیا کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقه کې به شپته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي یا وغواړي او یا کله دوام ورکړي نو د هارد ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره د به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارد ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خفګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارد ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه د منځ ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتر خبر دغه ده چې د ژور خفګان لاملونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان هم د ژور خفګان نه وساتو او نور هم خپل چاپېریال ته نجات ورکړو، هغه که کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتري چاپېریال وي او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کی چې دوی جوار خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو تاسو ته متوجي شو او دا سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه که دا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خفګان علائم تشخیص کړو.
د جوار خفګان انسانان همیشه منفی گرا خوی لري او دوی ټولنیز خوی نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینه کې چولی وي، او حتی مثبت گرا انسان سره هم دوی منفی گرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه خفګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریان هم خپه کړي. په دې کې د جوار خفګان کې د یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت ډیر عمیق خفګان کوي، په جوار خفګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نه شي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي دی بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نه شي، او کله کله بیا ژور خفګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري، البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي، زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل ورته شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خفګان دی، داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خفګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی سي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکله تاسو څه وایئ؟
او په خپل سر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف چې ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونه شي او د دوام راجا چې تقریبا چې اخري غدې نه غ حل دی، او د ډاکټر سبان هم زموږ د هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک غلری عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کس چې دی په ژور خفګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولی شي؟
دی خپل لومړی معالج دی د خپل ځان، د ژور خفګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی هغه که زما ورور دی او که زما خور ده، دوی خپله د خپل ځان معالجه کولی شي، دوی خپله باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې دی هغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې پنځوس زره کلمې خاطرې تالیفوي، اتیا فیصده د دې خاطرو او کلمو منفي دي او شل فیصده د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرا دی. عموما انسان په ترینینګ باندې کولی شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپله سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قرآن کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغې وسوسې نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنة والناس، کله انسي شیطانان او کله جیني شیطانان راځي، او بعضې خبرې مو تاسو ته کوي په سینه کې مو تاسو ته وسوسه پیدا کیږي. درې آسماني مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسایل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې، الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی دي ټول په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضې هغه لري، بعضې اغېز لري. خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مصاب ته روانه، کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصاب ته روانه کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپله قوي اراده باندې انسان کولی شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چکپ به خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نه شم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نه کړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو، او په خپلو ستونزو، په خپلو مشکلاتو، په خپلو خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420211 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.